The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا نن د یکشنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې درويستمه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوې دی د مخستان اته بجې افغانستان کې د ماښام ونیمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې دروځي یو لس بجې سوې دی د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یو ځکل سم کاکړ
او ز نصر کاکړ
تاسو ته په خبرونه کې شرغ لاست ویو مهمه خبرونه درته وړاندې کوو خو ول غوښ سي د خبرونو سټکو ته
خیبر پښتونخوا کې پولیس وایي د مشال خان د وژنې په قضیه کې دوه نور کسان نیولې دي د مردان پولیسو سیمه ییز مشر وایي تر اوسه یې څلور دېرش کسان نیولې او څلور ویشتې زندان ته استولې دي
خبره خو ثابته شوې ده چې هغه ګناګار نو هغه به سازش کار کړی شو کومو پارټو چې همیشه په داسې تنظیمي شوز باندې خپل आवाज اوچت کړی دی د هغه خاموشي چې ځنه د ماته د سازش یو حصہ کاری د یو مجرمانه خاموشي ده
افغانستان کې نن د اتوار په ورځ په بلخ کې د فوج په مرکز د طالبانو په برید کې د وژل شوو عسکرو په مرګ د ماتم ورځ منځل کیږي کمی بیرغ نیم کشه سوی او صدر اشرف غنی او د نورو مامورینو په صدارت ماڼۍ کې د فاتیا په دستوري کې برخه اخیستې ده
او په فرانس کې نن د نوي صدر ټاکنې لپاره رائے ورکول کیږي هلته د یو لسو کاندیدانو ترمنځ سیالي ده چارواکي وايي په دې محل یې سخت امنیتي اقدامات کړی دي
او وز د خبرونو تفصیل
په خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي د دروغ په تور وژل سوي زده کوونکي مشال خان په قضیه کې دوه نور تورن کسان نیولې دي د مردان د پولیسو سیمه ییز مشر میا سعید مطبوعاتو ته ویلي دواړه کسان د مشال خان د وژنې پر ورځ جوړې سوي یوې ویډیو کې د پیژندګلوي ورسته نیول سوي د د پوینا تر اوسه په یاد قضیه کې څلور دیرش کسان نیولې چې تر تحقیقاتو لاندې دي او څلور وشتې زندان ته لېږلې مشال خان لس ورځې لمخه په پوهنتون کې وژل سوی او له هغه وروسته د عبدالولي خان پوهنتون تړل سوی دی پولیس وایي تر اوسه پورې نیول سوو کسانو د پلټنو په وخت د دې تورونو ردونه کړې چې ګواکې مشال خان د مذهب څخه سپکاوی کړی و
د افغانستان حکومت په بلخ ولایت کې د شاهین په 209 کال اردو باندې د وسلوالو طالبانو برید وروسته نن د یک شنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړی وو او ملي بیرغ په نیمه زړوند کړی وو د دغه برید په د جمعې په ورځ د لمانځه په محل طالبانو کړی د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایس اف امریکا ته ویلي شمېر د سلسله زیات فوجیان شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي او په دغه شمېره کې زیاتوب راتلی سي خو د بلخ ولایتي راغړی شجاع الدین شجاع وایس اف امریکا آشنا ته ویلي چې په دغه برید کې شاوخوا یو نیم سلطان وژل سوی او ګڼ شمیر ژوبل سوی دي افغان صدر اشرف غنی په شاین کال اردو د برید په اړه ویلي چې د افغانستان دشمنان د جګړې په ډګر کې د ماتې وروسته وس ملکی وګړي جماعتونه علیمان شزي او ماشومان په نقشه کوي شاغلی غنی ویلي د دشمن هسي دادی چې افغانستان د بیسوباتي مرکز کې بدل کی اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوج سرلشکر نل کمر باجوا د افغانستان د بلخ پیشه پاک لکه غندنه کړې ده وزیر اعظم نواز شریف ویلي تر هغه شریک دښمن د سیمې د امن لپاره خطر دی ایران او هندستان هم د دغه برید غندنه کړې ده او هم بل خبر چې د پاکستان پنجاب ایالت لاهور های کورټ بار اسوسییشن د پنجابی پورز پانما رسوای په مقدمه کې د سپریم کورټ فیصله استایله ده ویلې دي چې کچري وزیر اعظم نواز شریف په یو اونۍ کې دننه استعفا ورنکړي نو دوی به په ټول هیواد کې احتجاج کوي او دا ځل به دا تحریک د عدلیه د بالې د تحریک سره هم زیات زورور او غټوي خو د پښتونخوا پېښور بار اسوسییشن دغه اعلان سره نه دی متفق په دې اړه نور تفصیلات د سادیه قاسم شاه په راپور کې
د دیش منتخب ممبر باندې مشتمل د صوبای خبر پختونخوا صوبای بار کونسل یو غړی او وکیل اجازه صافی د لاهور های کورټ بار تنظیم دغه اعلان په حق لا ډیو ریډیو تاسو دا وویل
خو د لاهور های کورټ بار یو ذاتی فیصله ده دغه یلته خپل مې بي چې د ان د کم مسلم لیگ نون دی یا دغه دغه مخالف فریق والته الیکشن ګټلې وی دغه صدران جنرال سیکشن وی دغه هیڅ سره هیڅ قسم نه رابطه شوی دا او نه زمونږ داسې اراده شته چې را مونږ په دې چم کې هغه سره ملاتړ وکړو یا وسره ودرېږو ځکه چې مونږ دا غنو چې یاره سپریم کورټ یو ټیک فیصله کړی دا او یو صحیح ډایرکشن باندې روان دی او دا فیصله بالکل د آئین او د قانون مطابق ده. د وکیلانو کار اغل ته شروع شي چې چرته یو شی د قانون او د آئین خلاف رواني. زما په خیال د لاهور های کورټ بار اسټیشن چې دی د جلدی نه کار اغشته دی.
تیر ورځ د لاهور های کورټ د وکیلانو تنظیم مشرانو یو پریس کانفرنس د لارې وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې وه او دڑکې هم ورکړې وه چې یو اونۍ کې وزیر اعظم استعفا ور نه کړه نو دوی به دغه خلاف داسې تحریک شروع کوي چې د کال 2000 د تیر چیف جسټس افتخار چودھری په عہدې بحالی لپاره ملک کې د وکیلانو تحریک نه به هم یو غټ تحریک وي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د قبایلی سیمې مومند ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي تحصیل صافو کې د سړک لغاړې یوه بم چاودنه کې یو خاصدار وژل سوی او بل ژوبل دی. د دوی په وینا خاصدار په دغه سیمه کې په امنیتي ګزمه و. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د برید مسولیت پر خپل غاړه اخیستی. همدغه وسلوالې ډلې ادا کړې چې په سلاله امنیتي پوستې باندې یې پوځي سرتیري په هدف کړي، خو چارواکي د دې اداګانو ردونه کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جان ماتس افریقایي هیواد جبوتی کې د هیواد صدر او د دفاع وزیر سره ویني. جبوتی کې د امریکا یوازینی فوځي مرکز کیمپ لیمونیر دی. د حکومتي مشرانو سره ملاقات مخکې جان ماتس دغه مرکز ته ورغلی. چارواکي وایي په افریقایي براعظم کې دغه فوځي مرکز د امریکا فوځي مشکونو او عملیاتو په لړ کې ډیر مهمه دی. همدلته امریکایي خصوصي فوځونه ګاونډي هیواد سومالیا کې د الشباب تندرولې په ذات عملیات کوي.
په فرانس کې نن وګړي صدارتي ټاکنو کې رائے ورکوي. دغه ټاکنو کې یو لوس کاندیدان سیالي کوي چې پکې چپلاسي او شلاسي دواړه شامل دي. څو ورځې وړاندې سرشار پیرس کې له حمله وروسته د ټاکنو په محل خورا زیات امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. لنډ غونډې تفصیل وکیل خان په دې رپورت کې راکوي.
د پیرس په چیم پولیسي کې شوي د غبرید پړه داعش لخوا په غاړه اغستل شوي او د هغې وروستو د امنیتي اندېښنو له کبله د انتخاباتو دپاره 50,000 پولیس، 2,000 عسکر او خصوصي ځواکونه پر ځای کړي شوي دي. دا لومړی ټاکنې دي چې د کال 2015 د پیرس د بریدونو وروستو په ریاست کې د بیړني حالت په مهال ترسره کیږي او څېړونکي وایي د تیرې اونۍ ډزې به ډېرې رایې ورکوونکي راوباسي. د چیم پولیسي د ډزو یو ورځ وروستو د امریکا صدر ډونالډ ترامپ په ټویټر خپل یو ټویټ کې ویلی وو د دیبا په صدارتي انتخاباتو ډیر اغیز وی. د کمرای ورکولو د اندازو باوجود په پیرس کې اني شاهدینو ویلي د رایه چولو د عمل نه 100 ساعت وړاندې خلک د پولینګ سټیشنونو نه بهر په قطارونو کې ولاړ وو. انتخاباتو کې د بریا د پاره یو کاندید تبا د 50% نه زیات رای اغستل ضروری وي. که داسې ونشي نو بیا به د ټولو نه زیاتو رای اغستونکو دوو کاندیدانو ترمنځ راتلونکي میاشت د انتخاباتو په دویم پړاو کې سیالی وی.
تاسو وایس اف امریکا دیوه رادیو اورئ.
په شام کې د رواني ولسی جګړې څارونکو وایي هوایي بمباری او د ادلی په ایالت کې ترمنځ کې لاندې یو روغتیایي مرکز ډیر زیات زیانمن کړی دی. د روغتیا د مرکز له هغه ځای یو 2 کیلومتر لري دی چیرې چې د کیمیاوي وسلو برید سوی وو او نړیوال قهر یې راپارولی وو. له هغه کیمیاوي برید وروسته امریکا هم دې میاشته د کروز میزایلو له لارې جواب ویلی وو. د شام د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي هوایي بمباریو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په یو سمڅه کې جوړ سوی روغتون په هدف سوی. د الیپو ټوډی په نوم یو وبپاڼه وایي حمله کې درې روغتیايي مامورین شای چې وژل سوي وي. عین شاهدان وایي دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د شام جنگي الوتکو او که د روسیې الوتکو هلته بمبارونه کړي.
شمالی کوریا د امریکا یو تن گرفتار کړی. د یون هاف خبری ایجنسی راپور وایي د کیم په نامه دغه تن د پیانګیانګ ایرپورټ زده جمعې په ورځ گرفتار کړل شوی وو. د دغه تن د گرفتاری وجوهات لیانه دي معلوم شوی. شمالی کوریا تر اوسه پورې 3 امریکایان نیولې دي. په خوا کې هم شمالی کوریا د امریکای نیول شوی تنان د واشنگتن سره د خبرو اترو یا لیندین لپاره کارولی.
د جاپان دوی جنگی بیړۍ د امریکا له هغه جنگی بیړۍ سره یو ځای سوي دي چې د کوریایي ټاپو خواته روانه و. د دواړو هیوادونو جنگی بیړۍ نن په غربي آرام سمندرګي کې ګډ تمرینات شروع کړي دي. په کوریایي ټاپو کې د کړکېچ زیاتې دوه ورسته د امریکا جنگی بیړۍ یو اس اس کارل وینسن د صدر ترامپ په امر له استرالیا څخه راوګرځېده. په دغه بیړۍ د کروز میزایلو د توغولو او د برید کوونکو میزایلو د ورانولو نظام موجود دی. د امریکا سمندري پوج وایي دا د معمول مشکونه دي چې هدف یې دفاعي استعداد زیاتول دي.
چارواکي وای سومالیا کې د یو بمې چاودنه کې لشتر لژ نه سومالی فوجیان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. نن د چاودنې په محل د پونټلند امنیتي ځواکونو خپل د معمول عملیات کول. د پونټلند پولیس وایاند وایس اف امریکا ته ویلي چې یو ولس فوجیان په یو ګاډۍ کې روان و چې برید ور باندې وسو. الشباب تندر وډلې د دغه برید سیمواري اخستې.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو کتر منوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري. زموږ د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diwa. او سم یو راپور ولور ته تاسو پام راګرځو. په خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي د دروغ په تور وژل سویز د کونکي مشال خان په قضيه کې دوه نور تورن کسان نیولې دي. د مردان د پولیسو سیمایز مشر میا سعید مطبوعاتو ته ویلي دواړه کسان د مشال خان د وژنې پر ورځ جوړې سوي یو ویډیو کې د پیژندګلوي ورسته نیول سوي. ریاض حسین باندې نور تفصیل له مردان څخه په دې راپور کې راکوي.
په مردان ضلع کې د مشال د وژنې پلټنې روانې دي او امنیتي چارواکي وایي هغوی د پیښې مرکزي دوه مهم ملزمان بلال بخش او عامر تنگي هم گرفتار کړي دي. د پولیس د وینا مطابق دغه نیول شوي ملزمان د وجاهت نږدې ملګري دي او هغوی په خپل بیان کې هم د بلال ذکر کړی دی. څېړنې وایي د سره د امنیتي چارواکو له طرفه د نیول شوي کسانو تعداد 43 رسیدلې دي. رپورټونه دا هم وایي د سواد سره تعلق لرونکي طالب علم اشرف علي د عدالت په وړاندې خپل جرم منلې دي او ویلي دي وی په مشال باندې تشدد کړی وو. د چارواکو وینا ده چې تر اوسه پورې 43 ملزمان جیل ته لیږلي شوی دي او 9 ملزمان د پولیس په ورقه کې دي. خو بل اړخ ته په دغه پیښه کې نیول شوی څه طالب علمان او د پوهنتون کارکونکو د سیاسي جماعتونو سره هم تعلق لري او په سیاسي ګوندونو کې هم د خپلو کارکونکو په ضد د کاروایي مطالبه کیږي. طارق افغان وایي سیاسي جماعتونه دي هم د خپلو کارکونکو نه تپوس وکړي.
زمونږ د ضلع صدر دی دا کوم رول چې دین او اغلی باندې خلک بوتي وجتي تر اوسه پورې دا غ یت نکول التدمشال کور تسنن بهیثیت ضلع ناظم دغه په ضلع کې دا کار شوی دی. خبر خو ثابت شوی دا چې هغه ګوننګار نو هغه به سازش کار کړی شو. دغه سی کار کونانو کاغه په عوامي سل پارټي کې دی کاغه په پښتون ترانسپریشن کې دی. پارټي چې کومه د عدم تشدد نظریه ده د امن نظریه ده او په کار راځي د دې خلاف سخت اکشن واغسته شي.
د دې ترڅنګ په مردان ضلع کې د ټولو سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند تحریک انصاف جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی یو غونډه وشوه او په دې غونډه کې د پولیس او پوهنتون د انتظامی د شاملولو مطالبه هم راوړاندې شوې. دوی یو کمیټه هم جوړ کړه چې په شخصي توګه د مشال د پیښې تحقیقات وکړي. ماهرین وایي که حکومت دغه پیښه یو سازش ګرځولې ده خو بیا هم د مذهبي سیاسي ګوندونو د مشرانو له طرفه خاموشي هم یو معنی لري. د دین وړاندې د حقانی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق، مولانا محمد نعیمی او پروفیسور ډاکټر محمد غامدی د مشال د وجنې غندنه هم کړې وه. خو د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام مشران تر اوسه پوری ثوابې ضلع ته د دعا د پاره هم ندی راغلي. په دې حق له خیبر پښتونخوا د ولسی تحریک غړي طارق افغان وایي د مذهبي جماعتونو له طرفه دغه خاموشي هم یو معنی لري.
غټي مذهبي پارټي دي کوم چې پارلیمنت کې دي کوم چې په اسمبلی کې دي او کوم پارټو چې همیشه په داسې قسم بي شوز باندې خپل आवाज اوچت کړی دی دغه خاموشي چې ځنه د ماته د سازش یو حصہ کاری د یو مجرمانه خاموشي ده. اسلام خدا وایي چې حق ته به حق او نه حق ته به نه حق وي. دی ولي خان نو ستګ چې کوم واقعي شو دا د رښتیا و مشال ګستاخی کړي ونه په کار دا و چې د مذهبي جماعتونو ښکارا خبره کړي وي چې د ګستاخی کړي دا د ګناګار او حکومت دغه خبره دروغ ثابت شو نو بیا هم دی له په کار و چې په دغه باندې خبره کړي وي چې دا مشال بي ګناه او د سره ظلم شوی د سره زیاتې شوی دی.
ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بی گناه ده بی گناه ده
مشال بی گناه ده
مظلوم ده مظلوم ده
مشال مظلوم ده مشال مظلوم ده
خزي سوای
ملک ته بلا بیل علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزي راغلي دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دي چې د حواله سره خامخا داسې اقدام وکړي کی چې روان وخت کې څوک داسې قدم وکړي ول سوچ هونه.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو اوس پورې تقریبا 15 کسان گرفتار شوی دي د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسله کې رول ادا کول شو تفتیش بسر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي
نمشال خان پلار
مور وتوی کی کلی تراشا مور ته وی د جمعې پر از بازارم د جمعې خو غراغه د غوا خراغه او لکه دا غو لاش راغه مور بل راز دا او یاره دا زمونږه مشالو د خیرو د میان زو یوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاور او وطن کې د دنیا مشالان د غي حفاظت او تعفوز شي
مونه اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه درته وړاندې کوو د افغانستان کې نن د اتوار په ورځ په بلخ ولایت کې د فوز په مرکز د طالبانو د پبریت کې د وژل سوو عسکرو په مرګ د ماتم ورځ لمنځل کیږي او په دې ورځ کامی بیرغ هم نیم کښته کړی د صدر اشرف غنی او د نورو مامورینو په صدارتي ماڼۍ کې د فاتحې لپاره دستوري کې هم برخه اخیستې ده په دې اړه نور تفصیلات د افغانستان څخه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان په راپور کې درته وړاندې کوو
د افغانستان په شمال کې په 209 شهین کلی اردو دی وسلوالو دی بریدی قربانیانو ته د درنوي په هدف د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی یو فرمان په صدرولو سره نن یک شنبه په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی د جمهور رئیس وایان مرسیال د وخان مینپال دی وی ته د همدی موضوع پاړه داسې وویل
نن ورځ متر د شاهد او کلی اردو د پیښې له امله یو ورځنی ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځني ماتم کې په ټولو مساجدو د افغانستان کې فاتحه اخیستل کېږي او د افغانستان بیرغ به په هېواد دننه او د باندې په سیاسي نمایندګۍ کې نیمځوړل او د پیښې د څېړنې لپاره د یو درې کسیز هیات چې د درو ارګانونو څخه نمایندګي کوي هغه تللی دی او ورته به په څېړنې پیلې ده له مدثر شي
مینپال زیاته کړه د شاهین کلی اردو د قربانی شوی افغان فوجیانو د فاتحې مراسم د ولسمشرۍ مړۍ د مسجد په شمول په ټول افغانستان کې ترسره شول دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ بلخ ولایت ته سفر وکړ او په کلی اردو د برید د جدي څېړنې غوښتنه یې وکړه او امنیتي چارواکو ته یې سپارښتنه وکړه چې یاد پیښه په جدي توګه وڅېړي که څه هم تیره ورځ د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ویلي په دې پیښه کې د لسو برید کونکو په ګډون ترسلو زیات افغان سرتیری مړه او ټپیان شوی دی نن هم د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د دفاع وزارت لخوا د تلفاتو خپره شوي ارقامو څخه په ملاتړ سره وویل له دې عمله کره شمېره په لاس کې نه لرو چې د یو شمېر کسانو هویت په دې چودنه کې لن نه دی څرګند دای وای موږ له سلو زیات مړه او ټپیان لرو خو دقیق شمېره یې له دې عمله نه ده شریکه شوې چې په کلي اردو کې د وسلوالو د چودنې د شدت له امله د یو شمېر کسانو هویت نه دی پیژندل شوی دویم دا چې یو شمېر ټپیان له دې روغتونونو بهر روغتونونو ته د درملنې لپاره وړل شوي او دریمه دا چې د 15 ساعت نښتې پر مهال یو شمېر افغان فوجیان له کلي اردو څخه بیرون وتلی دي کله چې دغه ټولې څېړنې بشپړې شي د تلفاتو کره شمېره به یې په ډاګه شي یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شر ډیوې ته ویلي په دې حمله کې 109 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي چارواکو ویلي وړمه ورځ د وسلوالو طالبانو یو لس کسیزې ډلې له فوځي یونیفورم او د افغان امنیتي ځواکونو دوو موټرو څخه په ګټې اخیستو له وسلو سره په بلخ ولایت کې 209 شهین کلی اردو ته د ناروغ د وړلو په پلمه او په دریم کراول کې له ځنډ سره د مخامخ کېدو وروسته په مسجد کې پر لمونځ کوونکو افغان سرتیرو حمله وکړه وسلوالو طالبانو د پیکي مسولیت منلای او ادای کړي چې په شاهین کلی اردو حمله کې ګنش مر افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې د افغانستان د علما او شورا په شاهین کلی اردو کې د لمنځه پر محل پل منسکون کو برید غندلې او دغه عملی د ټولو انساني اسلامي او د جنگي اصول خلاف او د هیواد د دښمنانو کار ګڼلې په اړه د علما او شورا ویان قاسم حلیبي داسې وویل
دا
په کابل کې د ایران سفارت او همدارس د پاکستان حکومت په شاهین کلی اردو دی وسلوالو برید په سخت ټکو سره غندلای. د پاکستان حکومت دی ویلمې په خبرولو سره په شاهین کلی اردو برید یې ترهرګریز عمل ګڼلی او د نړۍ په ملاتړ له ترهرګرو سره د ګډې مبارزې په چارو کې د خپلو همکاریو په دوام ټینګار کړی. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی. facebook.com/voadiwa twitter.com/voadiwa او زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diwa. او سمزو د قبایلی سیمې ولورو ته چیرې چې د سیاسي ګوندونو ائتلاف ویلي دي په اصلاحاتو کې د ځنډ په ضد به له 16 اپریل څخه د ولسي تماس کمپاین پیل کوي. د ائتلاف مشران وایي مرکزي حکومت د اصلاحاتو په نافذولو کې د نور ځنډ پلمې لټوي خو دوی به مخه نیسي. ابراهیم شینوار ورباندې تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د یو غالب اکثریت وګړو پام دا مهال د سیاحت په سیاسي مستقبل باندې دی او د تیر زیارت په ورځ د سترې محکمې یا سپریم کورټ د پاناما لیکس کیس په حقله چې کومه فیصله راغلی د هغې په حقله تعدد بحثونه دوام لري خو د قبایلي سیمو اوسیدونکي او بیا په خاصه توګه اصلاحات پلوه ډلو او تنظیمونو سره یره رامخته شوې چې چېرته د پاناما کیس په شور او غوغا کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو دغه عمل د مرکزي حکومت د پام نه ونه غورځي. د دغې ترڅنګ په خپل قبایلي سیمو کې هم سیاسي چلنکاران ګڼي چې د مرکزی کابینې له اړخه د اصلاحاتو عمل منظوري ورکولو نه پس په قبایلي سیمو کې فعالیت لرونکو اصلاحات پلوه ګوندونو او تنظیمونو هلې ځلې او غوښتنې د پخوا په پرتله د سستۍ ښکار شوي. د خپل دغه دریز په حق له د خیبر جنسي جمهوریت تاسیس سره تعلق لرونکی یو سیاسي مبارز برکت اپریدی ګڼي چې د ملت پاله ګوندونو نه چې کومه تمه کولای شو هغوی په دغې پوره نه دي راغلي. د برکت اپریدی لخوا راپورته کړی شوی دغه اعتراض چې کله د فاټا سیاسي اتحاد ډلې جنرل سیکرتر اقبال اپریدی ته کېښودای شو نو هغه نه په پوره توګه دغه اعتراض رد کړو او نه یې پوره تایید وکړو. د اقبال اپریدی دغه اقرار سره سم چې د مرکزی کابینې اعلان نه پس هغوی د سستۍ ښکار شوي نو ورسره ډیو رادیو ته داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې په خپل د فاټا سیاسي اتحاد د ځینې مشرانو ترمنځ هم شخصي اختلافونه مخې ته راغلي، د کومې له وجې چې دغه ډلې مشران اوس په اجتماعي توګه ډیر فعال نه دي پاتې شوي، او شاید چې د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو ترمنځ اختلافونه دي یا د فاټا سیکریټ او پولیټیکل انتظامی مشرانو لخوا د اصلاحاتو د عمل مخالفت دی، خو اوس هم په قبایلي چارو کې زیاتره اهمیت حکومت پلوه قومی مشران لور کول لشی، خو اوس د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرتر اقبال افریدی په وینا هغوی به د اپریل شپږشتمې نیټې سره سم په واړه قبایلي اجنسیو کې د اصلاحاتو په حق کې خبري غونډې را جوړي، د واړه قومي سیاسي ګوندونو مشرانو سره به رابطې کوي، د سیاسي غونډو او لاریونونو تابعه به کولی شي، او د اقبال افریدی په وینا که د هغوی دغه غلو ځلو هم مرکزی حکومت څه مثبت ځواب ورنه کړ نو بیا به دوی په واړه قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا تر څنګ په سرخار اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې پیل کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پختنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پختنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کوو. په پاکستان کې روانې سرشمیرنې دویم پړاو به د 25 اپریل څخه پیل کیږي. هم په دې لړ کې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سره د دیوا خبريال عدنان بټنې خبري کړې دي او ځینې پوښتلې دي سی په دې اړه به څه کیږي. تفصیلات به در راپور کړي.
د پاکستان څنګه ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی ډیوه ته لیږل سوي په یو غږیز پیغام کښې سیمه ییزو خلکو ته خواست کړی چې د روانې سرشمیرنو کې دې پوره دلچسپي واخلي او دغه د دوی مستقبل لپاره انتهایي زیات ضروري دي. په قبایلي سیمو کې د روانو سرشمیرنو دویم پړاو د روانې اپریل میاشتې له 25 نیټې څخه پیل کیږي چې پکښې به سیمه ییز خلک خپل شمیر کوي او دوی لپاره د شماریاتو ادارې کارکوونکي کور په کور ګرځي او د دوی نومونه به ځان سره لیکي. پولیټیکل ایجنټ په خپل غږیز پیغام کښې وایي،
مردم شماری جی ډیر وخت پس په پاکستان کې دوباره کیږي او ډیر ضروری کارو چې دا کېدل پکارو دی نه مخکې، ځکه چې د مستقبل څومره فیصلې دي چې څومره سکولونه جوړیږي، څومره روډونه به جوړیږي، څومره اسپتالونه به جوړیږي، څومره نوکریانې به پیدا کیږي او نور دین علاوه چې کم مراد په علاقہ کې راځي، ترقیاتی فنڈس چې کم علاقہ ته راځي، د اوبلو سپلائی اسکیمونه، واټر سپلائی اسکیمونه، دا اریگیشن چینلس، دا ټوله پیسہ دارو مدار په علاقے آبادی باندې منحصر وي. چې کم علاقے آبادی زیاته وي اغل تو پیسې زیاتې ملاوی گی، نیچرل خبر ادا چې چا آبادی کم ہے اغل تو پیسې کم ملاوی گی. دین مخ کے قبائل پہ علاقوں کے چسمرا فاٹا علاقے دی پاگے کے تعداد چې دے پسنسس کے اندازہ تن اغشتل شوی دے چې څنګه مغشتل شوی دے، اگر تعداد دمر لگو چې فاٹا تخپل ضرورت په مطابق چې کم پیسې ملاوی دل پکارو اگے نہ ډیر لگے ملاوی دے. نو اس دا اللہ تعالیٰ مونگا تا موقع راکڑا دوبارہ، الحمدللہ زمونږ خلک اوس پڑھا لکھا شو، پوه شو په دې خو بدو باندې پوه شو چې کوم شي فائدہ ده او کوم شي نقصان ده. نو دا یو موقع رااله زبه ده کې ریکوست کوم د نارت وزیرستان خلکو نه چې زیات نه زیات خلک چې په کم ځای آباد دي، آد کراچی کې وي، په نارت د سندھ کې وي، بلوچستان کې دي، هغه د سینسس پر ورځو کې خپل علاقو ته راشي، خپل علاقو کې ځان رجسٹر کړي، ځکه چې دې مستقبل فائدہ به ستاسو علاقو ته ملاویږي. کم خلک چې خپل علاقو باندې دې ټایم کې موجود دي په نارتھ وزیرستان کې، هغه نه چې هیڈ آف دا فیملی د خپل سینسس ورځ باندې چې کم خلک راځي، ټیمونه چې کم روان دي، د فوج والا به می اور زمونږ د سول انتظامیه طرف نه به ټیم راځي، نو هغه تاسو ریسیو کړي، هغه واپس کوي، ما چې هغه تاسو د سروې ښه طریقې سره وکړي، د خپل کور آبادی نفری چې څومره ستاسو کور کې موجود ده، بچی څومره دي، واړه څومره دي، خاندانونه څومره دي، کور څومره دي، چې دا ټول ډیټیل هغه سره تاسو شیئر کړي، خو تاونو کوي جی هغه سره چې تاسو فائدہ ده، د پاکستان فائدہ ده، د نارت وزیرستان فائدہ ده.
په شمالي وزیرستان کې دغه د روانو سرشمیرنو پیل په داسې حال پیل شوی چرته چې کال 2014 کې پوځي چارواکو د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره عملیات ترسره کړي. د عملیاتو له امله کڅم په زیات شمیر سره خلکو کھڑے کھڑے خو پخپل د آئی ایس پی آر په ویب پاڼه او د سره د خبريالانو لخوا شوی سفر ورسته په ویډیوز کې لیدل کیږي چې زیات نقصان د عامو خلکو ودانیو ته اړېدلې. ډیور رادیو ته که څه هم په پراخه کچه سره په دې ځای کې د کورج کولو اجازه نه وه، خو له میرالینا تر میران شاه پورې ولیدل چې روډ ته نږدې کورونه او ودانۍ په بشپړه توګه هوارې شوې وې. که څه هم د عملیاتو وروسته د کډوالو د واپسۍ عمل شروع شوی دی، خو د انتظامیا په خبره اوس هم نږدې تر 30,000 نه زیاتې کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره دي. د شمالي وزیرستان د شماریت ادارې معاون او ایجنسی ایجوکیشن آفیسر اول ایاز ډیوه ته وویل دغه سینسس یا سرشمیرنو لپاره پوره کلکې تیاری نیولې او ټیمونه جوړ کړي دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو ور بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ورشي اول د خبرونو سر ټکو ته.
خیبر پښتونخوا کې پولیس وایي د مشال خان د وژنې په قضیه کې دوه نور کسان نیولې دي او د مردان پولیسو سیمه ییز مشر وایي تر اوسه 34 کسان نیولې او 34 زندان ته استولې دي.
خبر خو ثابت شوی دا چې هغه ګناګار نو هغه به سازش کار کړی شو. کوم پارتو چې همیشه په داسې تنظیم شو باندې خپل आवाज اوچت کړی دی، د هغه خاموشي چې ځنو دا ماته د سازش یو حصہ کاری دا یو مجرمانه خاموشي.
افغانستان کې نن د اتوار په ورځ په بلخ کې د فوج په مرکز د طالبانو په برید کې د وژل سوو عسکرو په مرګ د ماتم ورځ لمانځل کیږي. کامی بیرغ هم نیم کښته کړی او صدر اشرف غنی او نورو مامورینو په صدارت ماڼۍ کې د فاتح په دستوره کې برخه اخیستې ده.
او په فرانس کې نن د نوي صدر د ټاکنې لپاره رای ورکول کیږي. هلته د یوولسو کاندیدانو ترمنځ سیالي روانه ده. چارواکي وایي په دې مهال یې سخت امنیتي اقدامات کړي دي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
په خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وژل سوي زده کوونکي مشال خان په قضیه کې دوه نور تورن کسان نیولې دي. د مردان د پولیسو سیمه ییز مشر میا سعید مطبوعاتو ته وایي دواړه کسان د مشال خان د وژنې پر وخت جوړې سوي یوې ویډیو کې د پیژندګلوي وروسته نیول سوي. د د پوینا تر اوسه په یاد قضیه کې 34 کسان نیولې دي چې تر پښتونو لاندې دي او 34 زندان ته لېږلې دي. مشال خان لس ورځې لمخه په پوهنتون کې وژل سوی وو او له هغه وروسته د عبدالولي خان پوهنتون تړل سوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې نیول سوو کسانو د پلټنو په وخت د دې تورونو ردونه کړې ده چې ګواکې مشال خان د مذهب څخه سپکاوی کړی وو.
د افغانستان حکومت په بلخ ولایت کې د شاهین په 209 کال اردو باندې د وسلوالو طالبانو برید وروسته نن د یک شنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی او ملي بیرغ هم په نیمه زړوند کړل شوی وو. دغه برید د جمعې چې د جمعې د لمانځه په مهال طالبانو کړی د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایس اف امریکا ته ویلي شمېر تر 30 زیات فوجیان شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي او په دغه شمېره کې نور هم زیاتوب راتلی سي. خو د بلخ ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع وایس اف امریکا شنا ته ویلي چې په دغه برید کې شاوخوا یو نیم سل تنان وژل شوي دي.
د قبایلی سیمو مومند ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي تحصیل صافو کې د سړک لغړې و بم چاودنه کې یو خسدار وژل سوی او بل ژوبل دی. د دوی په وینا خسدار په دغه سیمه کې په امنیتي غزمه و. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د برید مسولیت پر خپل غاړه اخستی. همدغه وسلوالې ډلې ادعا کړې چې په سلاله امنیتي پوستې باندې پوجي سرتیري په هدف کړي، خو چارواکو د دې ادعاګانو ردونه کړې ده.
د پاکستان پنجاب ایالت لاهور های کورټ بار اسوسییشن د پنجشنبه په ورځ پانام رسوایی په مقدمه کې د سپریم کورټ فیصله ستایله ده او ویلې دي چې کچري وزیر اعظم نواز شریف په یو اونۍ کې دننه استعفا ورنکړي نو دوی به په ټول هیواد کې احتجاج کوي او دا ځل به دا تحریک د عدلیه د بالی تحریک سره هم زیات زورور وي. پښتونخوا پېښور بار اسوسییشن د دغه اعلان سره نه دی متفق.
په فرانس کې نن وګړي صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي. دغه ټاکنو کې یوولس کاندیدان سیالي کوي چې پکې چپلاسي او شلاسي هم شامل دي. څو ورځې وړاندې سرشار پیرس کې له حمله وروسته د ټاکنو په محل خورا زیات امنیتي ګامونه اخیستل شوي. چارواکي وایي 5,000 پولیس، 2,000 پوځي عسکر او ځانګړي قوایو په کوڅو کې پر ځای دي. تر ټاکنو لمخه نظر پښتني څرګندوي چې ملت پاله کاندیدا لیپن وړاندې ده.
د امریکا د دفاع وزیر جمعټس افریقایي هواد چپوتی کې د هواد صدر او د دفاع وزیر سره ویني. چپوتی کې د امریکا یوازنی فوجي مرکز کیمپ لیمونیر دی. د حکومتي مشرانو سره ملاقات مخکې جمعټس دغه مرکز ته ورغلی. چارواکي وایي په افریقایي برازم کې د دغه فوجي مرکز د امریکا فوجي مشکونو او عملیاتو په لړ کې ډیر مهم دی. هم دلته امریکا خصوصي فوجونه ګاونډي هواد سومالیا کې د الشباب تندره وډلې په ضد عملیات کوي.
په شام کې د رواني ولسی جګړې څارونکي وایي هوایي بمباریو د ادلی په ایالت کې ترمزکی لاندې یو روغتیایي مرکز ډیر زیات زیانمن کړی دی. د روغتیا د مرکز له هغه ځای یو 100 کیلومتره لرې دی چیرې چې د کیمیاوي وسلو برید شوی وو.
شمالی کوریا د امریکا یو تن گرفتار کړی دی. د یونهاف خبری ایجنسی راپور وایي د کیم په نامه دغه تن د پیانګیانګ ایرپورټ ز د جمعې په ورځ گرفتار کړل شوی وو. د دغه تن د گرفتاری وجوهات لاندې معلوم شوی. خو شمالی کوریا په خوا هم د امریکای نیول شوی تنان د واشنگتن سره د خبرو اترو یا لندن لپاره کارولی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مون اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه دا واشنگتن ډی سی دا سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د خبرونو لنډیز وروسته یو بیا تاسو پام را ګرځو د تفصیلي راپورونو په لور. او وس تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو چې مطبوعاتو کې سراغلې دي. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په کال 1947 کې د پاکستان او د هندوستان د دوو آزادو مملکتونو په حیث په وجود کې دراتلو د لومبه ورځې کشمیر د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي سبب را روان دی. د کشمیر په سر د دواړو ملکونو ترمنځ درې جنگونه شوي دي او د کشمیر منطقه په هر دور کې ناقلاره پاتې شوې ده. نن سبا هم د هندوستان د ولقي لاندې کشمیر کې د آزادۍ لپاره خونړۍ هلې ځلې روانې دي. د امریکی مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو تازه اداریه کشمیر کې د ظلم او د بزدلۍ په عنوان لیکلی ده. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې د هندوستان وسله بند فوجونو د خپلې ولقي لاندې کشمیر کې هغه وخت د ظلم او د جبر انتها وکا کله چې دوی په 9 اپریل یو 43 کلن فاروق احمد ډار نومي کشمیری زلمی اول خو په کوتکو خه اوټکولو او بیا د تو اخیستو کشمیریانو د کانو تیګونه د ځان بچ کولو دپاره دی د خپل جیب په مخامخ ایسا وتړلو. وروستو دغه کشمیری زلمی ډار خپل یو بیان کې اووی چې کله دی په کوسو کې ګرځول کې دو نو دولی دل چې خلکو د په حالت جړل. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې په فاروق احمد ډار د هندوستان د فوجیانو د ظلم د یوې ویډیو د خوریدون دنیا ته ښکارا شو. اداریه زیاته چې کشمیر کې د تیرو دیر شوکالو راسي خونړې شر فساد تود دی. دا خبره دی یادوي چې په کشمیر پاکستان هم داو لري او پاکستان هندوستان نه د کشمیر د بیلولو د پاره د یاغیانو امداد هم کوي. په تازه ورځو کې کشمیر کې عوامي ناقلاري هغه وخت نوره هم ډیره زیاته شوه کله چې په 13 جولای کې یو 2 کلن برهان وانی نومي بلتنخوا زلمی د هندوستان فوجونو اوجرو. په دغه موقع هندوستاني فوج په احتجاجي کشمیریانو ډزیو کې چې یو شمیر پکې اوجلې شول او ډیر پکې د کارتوسو د زهرجن لوګي د لاسه ړانده شول. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاته یې چې په خاغلی ډار د شوي ظلم واقع سرینګر کې د ریاستي اسمبلی په یو خالی نشست د ووټونو اچولو په ورځ رامخې ته شوه. بلتنخوا خو د دغه انتخاب د بایکاټ غږ کړی و. په دې سبب صرف 9% خلک ووټ اچولو له د خپلو کورونو نه راوتي وو. په دغه ورځ د هندوستان د فوج د لاسه 8 کشمیریان ووجلی شول او ووټونه ونه شول. په 10 اپریل بیا د ووټونو اچولو نیټه مقرر کړی شوه خو دا ځل صرف 2% خلک ووټ اچولو له بهر ته راووتل. خاغلی ډار خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې دی ووټ اچولو له راوتی و خو په بدل کې د هندوستان فوج بد بد اوهلو. دی وایي په دې کارونو هندوستان د کشمیریانو زړونه نشي ګټلی بلکې د کشمیریانو په زړونو کې هندوستان نه نفرت نور هم زیاتیږي. نیویارک ټایمز د خپل اداریې په اخیر کې لیکلی دی چې د هندوستان د فوجونو د زور ظلم د اقداماتو له سببه به کشمیر کې د جنگ لمبې نوري زیاتې شي. همدغه سبب دی چې په 13 جنوري کې د سپینګیرو یوې ډلې د وزیر اعظم مودي حکومت ته یو رپورټ کې ویلي دي چې په کشمیر کې د جاري زور ظلم له سببه د خلکو د هندوستان د حکومت په لوزونو اعتبار نه دی پاتې. ښه به دا وي چې د هندوستان حکومت د بشري حقونو حالت ښه کړي او د کشمیر د یو پوخ او اړیده پاره د مختلفو پارټو د خبرو اترو د پاره اقدامات وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. په فرانس کې نن وګړي صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي. دغه ټاکنو کې 12 کاندیدان سیالي کوي چې پکې چپلاس او شلاس دواړه شامل دي. په دې باب مو تفصیل په تیر خبرونه کې زموږ له همکار محمد اکرام څخه پوښتلې. یو ری بیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په فرانس کې 8 میلیونه ووټران خپل ووټونه اچوي او دا په داسې حال باندې اچوي چې په پیرس کې 13 هفته ترهګر حمله شوې دي. یو لس امیدواران دي صدارتي، خو تر اوسه پورې یو ته هم اکثریت حاصل نه دی. چې کومې سرویګانې شوې دي په هغې کې 4 امیدواران داسې دي چې هغوی به امکان دی زیات ووټونه واخلي او په دغه 4 کې به بیا 2 فرنٹ رنرز یا تر ټولو چې کم زیات ووټونه اخستون کې دي هغوی به د مئی په میاشت کې یو بل ته مخامخ کیږي. په دې کې یو خی اړخه د نېشنل فرنٹ مشره مرین لی پن ده. د کرپشن سکینډل سره مخ محافظه کاره فرانسوا فیونګ او منځمهاله یا د منځ تګلارې لرونکي نسبتا نوی سیاستدان ایمانوئل میکران دی. او گس اڑخا یا چکم آزاد خیالا یا لیبرل امیدوار دے هغه دے یان لوک ملنچن.
که از موږ اوریدونکو ته د سلسله په تفصیل سره وایس چې په دې اوسنی صدارتي ټاکنو کې کمی کمی غټی ستونزې دي.
دا وخت د فرانس لپاره درې غټی مسلې دي. یو امنیت ته خاص کر د ترهګرۍ مسله، دویمه مسله د ایمیګریشن یا د مهاجرت ته، او په دې کې زیاتره غټه چې کومه مسله ده هغه د مسلمانانو فرانس ته راتګ دی. فرانس کې په غټه کچه باندې مسلمانان هم ژوند کوي. او د دې تر څنګ بل چې کومه غټه مسله ده هغه د اقتصاد ده. ډېر خلک وایي چې د بهر هیوادونو نه چې کوم خلک راغلي دي د هغې په وجه باندې د فرانس په اقتصاد هم غټ اثر پرېوتلی دی او هلته ان امپلایمنټ یا بیروزګاری زیاته شوې ده. د فرانس اوسنی صدر فرانسوا اولاند هغه دا ځل په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د هغه په شهرت کې ډېر کمی راغلی دی او خاص کر د نومبر په میاشت کې په کال 2015 کې چې په پیرس کې کمی ترهګر حملې شوې وي د هغې د وجې د هغه په اعتبار باندې ډېر سوالونه راپورته شوي دي. په هغې کې 130 کسان وژل شوي. تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې د زیارت پر کمی حملې شوې دي هغه په دې انتخاباتو باندې څه اثر وغورځوي، کم امیدوار ته به دې زیاته ګټه ورسی. دا به په راتلونکو ورځو کې پته لګي، خو ټولو امیدوارانو په دغه ترهګر حملو باندې خپل سخت رد عمل څرګند کړو.
او اکرم صاحب، یو بل پښتنه اخیرنۍ پښتنه چې د کم چې مهم صدارتي کاندیدان دي د هغوی تګلارې څه دي؟ یعنی په دې کمپاین کې کمی تګلارې ولست راوړي.
زیات امکان دی چې 4 امیدواران مخې ته راشي. په هغې کې یو مرین لی پن ده، بل چې کم امیدوار دی میکرن دی، یو کم 30 کال عمر دی. د هغې نه علاوه فرانسوا فیونګ او بل یان لوک ملنچن دی. لی پن دا سخت دریځه ګڼلی کېږي. دی په خپل انتخابي کمپین کې هم ویلی دی چې د ملک قانونی مهاجرت چې کم دی هغه به هم په دې باندې ودروي، اسلامي جماعتونه به بندوي، تندره به خلک به د ملک نه وباسي. او دا یې هم ژمنه کړې ده کچره انتخابات یې وګټل نو فرانس به د یورپی یونین نه وباسي. دا د ټولو غټ سوال او پوښتنه ده، څنګه چې برتانیا د یورپی یونین نه جدا شوې ده دغه شان هغه هم د یورپی یونین نه د جدا کېدو خبره کوي. او د دې تر څنګ دا وایي چې د شنګن ویزه به هم ختموي. دا څوک هم چې یورپ ته دي هغه یو ویزه واخلي او په ټول یورپ کې هغه بیا په دې باندې ګرځېدی شي. میکرن دی یو کم 30 کال عمر لري. دی د الیسی پیلس څنګه چې دلته وایټ هاوس دغه شان د فرانس الیسی پیلس ورته ویل کېږي هغه ته رسیدل غواړي. دی د منځ لار لري، دی سنټرست دی، دی د لیفت یا د گس اړخه او د خی اړخه دواړو ته داجمنه کوي چې اقتصاد بخه کوي، د ملک امنیت په خه کوي او زیات روزګارونه پیدا کوي. د خود د پارٹی لګنه وي دا را به شو چې بلکم امیدوار دی فرانسوا فیونګ. د ریپبلیکن امیدوار دی. د پس وخت کې مخکې راغلی خو کمپین کې د تا ځنې مسلې را پیښې شولې. یو مسله دا وه چې د خپلې ښځې او خپلو بچوله پیسې ورکړې دي چې هغې کوم روزګار نه دی کړی، خو بیا هم د هغې باوجود د دین انکار کوي چې څه ورانس یې نه دي کړي دي، او چې د فرانس کې به اصلاحات هم راولي، کمی پبلک سپینډینګ دی یا ولسی خرچې دي په دې کې به هم کمی راولي، امنیت پخ کوي. او اخیری چې کوم امیدوار دی یان لوک ملن چندې 15 کلن دی، د ګس اړخه دی یا ازادي تګلارې لري، او دی وی د په یوټیوب باندې خو غټ کمپین چلولې دی. د تب د فرانس برنی سینډرز هم ویلې کیږي، نو د سره هم ډیر خلک ولاړ دي.
ډیره مننه محمد اکرام صاحب،
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیډ،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په پاکستان کې د پاناما رسوایی په مقدمه کې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته کده هواد ځینې ګوندونو لکه پی ټی آی او پیپلز ګوند د نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې وه. هم د دې ترڅنګ نور ګوندونو هم اوس د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کول پیل کړې ده. په دې اړه تفصیلات تاسو وړاندې کوو.
د لوی سیاسي ډلو تحریک انصاف او د پیپلز ګوند لاړه د وزیر اعظم څخه د استعفا او د دې په ضد د تحریک د اعلان وروسته نور سیاسي ډلو هم د وزیر اعظم څخه د مستعفی کېدو او د پلټنو لپاره جوړېدونکې ګډې پلټونکې کمیټې په ښکاره ډول د پلټنو غوښتنه کړې ده. سترې محکمې د رواني میاشتې په 16 نیټه د وزیر اعظم یا نواز شریف په ضد د پاناما د مقدمې په معامله د نورو پلټنو لپاره د ګډ پلټونکې ډلې جی آئی ٹی د جوړولو حکم ورکړی وو. خو سیاسي مخالفي ډلې تحریک انصاف او پیپلز ګوند او بیا د لاهور های کورټ وکیلانو، سرکاري افسرانو په ذریعه کېدونکو په پلټونو بے باوري څرګنده کړې او دغه ډلې د جوړولو څخه وړاندې رد کړې ده. جماعت اسلامي د وزیر اعظم په ضد په دې اړه نور سیاسي ډلې یو ځای کول لپاره د سیاسي ډلو سره په رابطه کې دي. نن په دې لړ کې د جماعت اسلامي او مسلم لیگ کاف د مشرانو ترمنځ هم لیدنی سوی دیم. تا دا غلیدون ورستا دا مطبوعات سرا خبری کی دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق غشتانا وکرم.
ہمارے ججز نے وزیر اعظم صاحب کو امین اور صادق ہونے کا سرٹیفیکیٹ نہیں دیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں جے آئی ٹی کی اس کاروائی کو شفاف بنانے کے لیے ساری کاروائی کو پبلک کیا جائے.
قاضیانو وزیر اعظم تا دا صادق او دا امین سرٹیفیکیٹ نا دیور کڑے چلو جی مش فکر کوو چی دا جے آئی ٹی کاروائی شفاف جوړول لپاره پکار دی چې ټوله کاروایی په ښکاره وکړی سی. دوی د ستر قاضي څخه هم د کاروایی شفاف جوړول لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. تیره ورځ د لاهور های کورټ وکیلانو هم ویلي وو چې د وزیر اعظم په ضد به هم هغه شان تحریک چلوي څرنګه چې د عدلیه د بحالۍ لپاره چلولی وو. تحریک انصاف د رواني میاشتې په 28 نیټه د وزیر اعظم په ضد په اسلام آباد کې د جلسې او پیپلز ګوند په ټوله هیواد کې د احتجاج اعلان هم کړی دی. بل پلو ته تیره ورځ د سترې محکمې له اړخه د ګډ کمیټې د جوړول لپاره د ادارو مشرانو ته په وهو ورځ کې نمونه ورکول لپاره لیکونه لیږل شوي وو چې د سترې محکمې تر مخه په 16 ورځو کې به خپل پلټنې ترسره کوي. خو اوس مطبوعاتي رپورټونه وایي چې جوړېدونکې ګډه پلټونکې ډله د ټیکس پر معامله د ګډ انتظامی سټیټس په ذریعه د نورو هیوادونو څخه تر کال 2018 د جولای تر میاشتې پورې معلومات نسي ترلاسه کولی، ولې چې پاکستان د 109 هیوادونو ترمنځ د ټیکس معاملې شریکون کے اقتصادی مرستی او پرمختگ تنظیم او ای سی ڈی غڑی روان کال دا اپریل پمیاشت کے جوڑ سوئی دی او دا ہیوادو نہ باوس دا پاکستانیانو دا ٹیکس معاملے دبل کال یعنی کال 2013 جولائی ورستا شریک ولی سی او رپورٹ نہ وای چھ پدغه سی حالات کی با دا جی ائی ٹی یوازی دا وزیر اعظم او دا ہغه دا زامنو لاڑ خبر کر سی پ معلومات انحصار کا ولی سی رابعہ پیر وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزه خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان پنجاب ایالت لاهور های کورټ بار اسوسییشن د پنځمبه په ورځ پانه مرسوای په مقدمه کې د سپریم کورټ د فیصله استایله ده او ویل دي کچری وزیر اعظم نواز شریف په یو ونی کې د نن استعفا ورنکړي نو دوی به په ټوله هواد کې احتجاج کوي. تفصیلات سادیه قاسم شاه په راپور کې درته وړاندې کوو.
د صوبہ خیبر پختونخوا صوبائی بار کونسل وای د لاهور های کورټ د وکیلانو تنظیم له طرفه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه او د هغه خلاف د تحریک ډډکور کول یو سیاسي فیصله ده او د ملک منتخب وکیلانو کونسل دې سره هیڅ تعلق نشته. د دیش منتخب ممبر باندې مشتمل د صوبہ خیبر پختونخوا صوبائی بار کونسل یو غړی او وکیل اجاز صافی د لاهور های کورټ بار تنظیم دغه اعلان په حق لا ډیو ریډیو تاسو دا وویل
خو د لاهور های کورټ بار یو ذاتی فیصله ده دغه یل ته خپل مې به چې د ان د کم مسلم لیگ نون دی یا دغه مخالف فریق والته الیکشن یې ګټلې وی دغه صدران جنرال سیکشن وی دغه هیڅ سره هیڅ قسم نه رابطه شوی دا او نه زمونږ داسې اراده شته چې یره مونږ په دې چم کې هغه سره ملاتړ وکړو یا وسره ودرېږو ځکه چې مونږ دا غنو چې یره سپریم کورټ یو ټیک فیصله کړی دا او یو صحیح ډایرکشن باندې روان دی او دا فیصله بالکل د آئین او د قانون مطابق ده. د وکیلانو کار هغه ته شروع شي چې چرته یو شی د قانون او د آئین خلاف رواني زما په خیال د لاهور های کورټ بار اسوسییشن چې دی د جلدی نه کار اغشته دی.
تیر ورځ د لاهور های کورټ د وکیلانو تنظیم مشرانو یو پریس کانفرنس د لارې وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې وه او دڑکې هم ورکړې وه چې یو اونۍ کې وزیر اعظم استعفا ورنکړه نو دوی به دغه خلاف داسې تحریک شروع کوي چې د کال 2001 د تیر چیف جسټس افتخار چودھری په عہدې بحالی لپاره ملک کې د وکیلانو تحریک نه به هم یو غټ تحریک وي. دوی دا غوښتنه د پاکستان اعلی عدالت د پاناما سکینډل په حق لا راغلي فیصله نه پس کړې ده خو ملک کې سهم قانوني او آئینی سرغړونې په صورت کې ملک کې د وکیلانو تحریک اعلان فیصلې حق صرف د پاکستان بار کونسل لري او بیا د دې ذیلي کونسل صوبو کې په هغې فیصلو باندې عمل کوي. د صوبه خیبر پختونخوا بار کونسل هم د دغه وجه د لاهور های کورټ د وکیلانو تنظیم دغه تحریک نه ځان لري ساتلی او د سره د لاتعلقي اظهار کړي.
سیاسي موټیویټډ فیصله ښکاري او د کیسه ماته لاجیک او نورو وکیلانو ودا سپورټ نه کوي. زما په خیال دا د سپریم کورټ باندې بي ضرورت پرېشر جوړولو د پاره هم ثابت دي شي.
د لاهور های کورټ وکیلانو دغه تنظیم په پریس کانفرنس کې دا واضح کړی و چې د هغوی د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنې ته د سیاسي رنګ ور نه کړی شي. خو سینیر وکیل صافی وایي چې په وکیلانو کې هم د هر سیاسي سوچ لرونکي خلک وي او داسې ښکاري د لاهور های کورټ د وکیلانو د تنظیم دغه فیصله هم یو سیاسي فیصله ده. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلوم دے مظلوم دے
مشال مظلوم دے مشال مظلوم دے
خزی سوائی
ملک د بیلا بیلو علاقو نه بلکې د قبایلی سیمو نه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د دې حواله سره خامخا داسې اقدام وکړي کی چې روان وخت کې څوک داسې قدم وکړي ته ول سوچ هم نه کوي.
د پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړی. اوس پورې تقریبا 50 کسان گرفتار شوي دي. د یونیورسټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو. تفتیش به سر ته رسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور وتوی چې کلی ته راشه نو مور ته وې د جمعې پر ورځ بګردم د جمعې خو هغه راغې دغه وخت راغې خو لکه د هغه لاش راغې مور بله ورځ دغه وې یاره دا زمونږ مشالو دې تیارو د مینځو یوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاوره وطن کې د دنیا مشالان دغه حفاظت او تحفظ وشي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس هم یو بل راپور ولورته ساسو پام را ګرځو. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي چارواکي وایي چې دوی په پېښور کې د بسونو په اډه کې هم د پولیو د څاڅکو ورکونې یو مرکز جوړ کړی دی او وایي چې تر اوسه پورې یو سلو شلته نږدې ماشومانو ته دوی هر ورځ د پولیو څاڅکي ورکوي او په خلکو یې غږ کړی دی چې څه وخت هم د بسونو په اډه کې وي نو د دوی هلته دوه ډلې موجود دي په کار دي چې خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. په دې باندې نور تفصیل شاهین شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د پیښور تر ټولو لوی بس سټینډ یا اډه چرته چې روزانه په حساب په زورګونو مسافر د پیښور نه بهر او پیښور ته دننه راځي. څنګه چې د پولیس چارواکي کور په کور ګرځي او ماشومانو ته پولیس کتری اچوي دغه رنگ دوی په ریلوی سټیشنونو د ښار نه بهر تګ راتګ لارو او په بس اډو کې هم د 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته پولیس اسکی ورکوي. د پیښور ډیستریکټ مشر ډاکټر ګل محمد وینا دا چې د پولو کمپاین نو وړاندې اخیستې شوې مایکروسینس یا د پولو کترو ورکولو ماشومانو هدف کې هم بدلون نازي او د مسافرو تګ راتګ له وجې د ماشومانو شمیره کته یا برزي چې له وجې په جوړ شوی پلان اثر غورځيږي.
او باقي چې کوم ډیستریکټ د ترانزټ پوینټس دي چې کوم خلک را دننه کیږي الته زموږ ټیمان یې اولاړی کار کوي. کوم ماشومان چې پېښور در دننه کیږي نو هغه ویکسینیټ کوي. پیښور کې دا نو میټ دا چې کوم دي خلک زیو راځي زیو راځي نو پاپولیشن چې کوم دي نو کله ټارګټ سی واشي کله کم شي.
په دغه بس اډه کې دوه پولیو ټیمان سحر نه تر ماسپښین او بیا ماخام پورې کار کوي. ځای پولیو انچارج آصف وینا دا چې روزانه په حساب سلو نه تر یو سل او شلو پورې ماشومانو ته ساسکی اچوي خو ولې دغه شمیره د پولیو کمپاین په مهال ډېره ټیټوي او دوی دیرش نه تر سلوي پورې ماشومان واکسین کوي. صحت چارواکی وای د 50 کلن کم عمر ماشومان د دوی دوه پولیو کترو هدف دي او کوشش کوي کدا ماشومان په کور وي یا بهر دوی به پولیو دوه ساسکي ورسوي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی پیښور.
کزما بابا او خيار وي بس یو سو قطره پکار وي.
ما به هم منډي وهلې ما به هم لوبي کولې
نه به زه په ویر د ځان وي نه په کور کې به خفګان وي.
اوس درته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د لشکر طیبه ترهګر ګوند مشر حافظ عبدالرحمن مکی د هندوستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې د سختو اسلامي قوانینو د نفاذ دپاره د هلو ځلو کولو په سر مطلوب دی. خیال کیږي چې د کال 2008 په نومبر کې ممبئی کې د شوو حملو منسوبې هم د ګوند تیاری کړې وي په کوم کې چې د شپږو امریکایانو په شمول یو سل شپږ شپېته کسان وجلې شوي وو. د مکی د دې کارونو په سر د امریکې د خزانه محکمې د یو خصوصي ترهګر نامزد کړی دی او په ده باندې بندیزونه لګولې دي. ملګرو ملتونو دا ګوند د ممبئی حملو نه سمدستي پس د کال 2008 په دسمبر کې بین الاقوامي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. مکی پاکستانی دی او په کال 1978 کې باولپور کې زیږیدلی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د پروګرام تر مخې د په حق له د معلوماتو په سر $2 ملیون انعام ایښودل شوی دی. امریکا د ټولو ادباري معلوماتو د پلټنو کولو لوس کوي او مخبران به چاته نشي ښکاره کولی که ضرورت پیښ شو نو امریکا د دې مخبرانو او د دوی د بال بچ بلخوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چاته د دې سړي په باره کې څه معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسلیټ یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل دی اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.